السلام علیکم د ازادۍ رادیو د او ساته خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلاست د خبرونه هم په لاندو خبرونو پیلو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک کل منافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر وپانه خپور شویلې په افغانستان کې و امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشو چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند خو د لغمان د ولی ویان وویل چې برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي دي او اوس په توقیف کې دي د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ شپږویشتو هیوادونو ته سفر کیدی شي په افغانستان پسې د عراق سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي د دې برید پړه د پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر یې وژلی دي او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته غازی بم ورواچو بیا چې هر خوا لوګی شو ډزې وکړي بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی سره اوسه قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو و باوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري طالبانی د امنیت ډاډ ورکوي
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي
په یو امریکا کې د طالبانو د حکومت او تهران د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو
د ډیر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدل چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي په یو ځانګړي راپور کې په 13 اتومیاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجراتو ته کتنه کوو
څخه خلک په ساده کې په دې جزئیاتو باندې دا شیراده شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف په تناول
اوکرایني چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي ورځو لمړی موضوع راخلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې لبلې خو طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې واوري
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلي ځلې ګرځندې کړې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتان کې امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي که خدای کول وضعیت پښ کې دوی حالات کنټرول شي او زموږ خوشتنه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خبرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوه چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپل خاور کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یې د امنیت ډاډ ورکړی، خو له ایراني چارواکو نه یې غوښتي دي چې هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره بد چلند کړی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجبه د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په سر کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان در اتاک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لام خرابې سوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه کوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډیر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنې دو په پایل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر خو د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. هم د طالبانو سره مثلا سفارت ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په آلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریشر د چالته استفاده وکړي. نو دی واړی چې دواړه خواوې سره په هم ځمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستانه نسبت کېدلی دي، ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخ چلري چې داغه د مشکلاتو چې مثلا په 1900 نیو مکلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې پورستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کیدی شي؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکه بل یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده.
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نه سي دا په اساني باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوو ماجرین دي، یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې ژوند یې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني ده ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی دا اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر دي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو کوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله سیاسي خو پاتې سي، ډېر به با برو با عزت خلک وطن مجبوریدل ته پرشوده سوی دی. درې مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام پر رسمیت نه دی پیژندل سوی، ویزا ورکولم ډېر ستونزمن دي ډېر هیوادونو ته، په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خبرې کولې. د دې لانجې نور جزئیات د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده، او که ورشئ هلته به ګڼ عنوانونه د همدې موضوع په اړه ووینئ. ټاپ موضوع همدا ده چې طالبان د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت لپاره هلې ځلې ګړندې شوي. بل مطلب دی په کابل کې معترضان وایي ایران باید له افغان پناه غوښتونکو سره د بد چلند په اړه حساب ورکړي. بل مطلب دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر احضار کړی. په یو بل مطلب کې لولئ، تهران وایي طالبان د ایران ته د افغان کډوالو د ورتلو د پراخې څپې مخه ونیسي، او همداراز نور مطالب.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د وکیلانو په یو لیک کې لیکلی دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلی کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یک شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچزل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
آزادی رادیو د بشری حقوقونو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د طالبانو حکومت وایي د دې جبهه نه غړي په یو نخته کې وژلې، خو د طالبانو مخالفه جبهه وایي نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې، بلکې شپږ طالب وسلوالي هم وژلې دي. طالبان د اداره دوی د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت الله احمدی د همنی چې په دې نخټو کې د جبهه و وسلوال وشل شوی. لبلې خو د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معز الدین احمدی ویلي د مقاومت جبهه په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریال راکوي.
د مقاومت ملي جبهې وین ازادي راډیو ته وایي وس محل د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې وین صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هېواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
دروژی پلسما زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې ولر پراخ عملیات وکړل چې پترت کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه لمان څوړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسیران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسیدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوسټو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غوړو ته کمین نیولی وو.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل انت د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې تر هغه نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلي ګراندې په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو مسایل زیات شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سه شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 3 میلیون او 6 لک کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه ستنېږي. همداراز تازه راپورونه ښیي چې په تیرو 4 ورځو کې هره ورځ زرګونه اوکراینیان له بهر خپل هیواد ته ستنېږي. د سی راپورونه هم خبر شوې دي چې روسیا پر اوکراین نویو حمله ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لای وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. مېرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبريالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاول یوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپل کورونه تستانه شي. د وړاندوې نه کړې ده چې شاید د میتر روسټیو د دې زمينه برابر شي چې تللي خلک بیرته د سیمو ته راشي. دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونه ویلي دي چې اوس هر ورځ د 15 او 20 زره ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد تستنی شي. بلدور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قومندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړی دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را پدې خوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 0500 روسي سرتیري وشل شوی دي. د روسي دفاع وزارت تازه شمیرې نه دي خبرې کړې، خو دوی اونې مخکې ویلي وو چې 1300 پوځیان تر اوسه وشل شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنی دوه اتمیاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړونکي وو. په دې رپورت کې مو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چې د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اتمیاشتنی واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکي وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه یې ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړي توګه په رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیري نه خیل او پر جماعت د پنځه وخت لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودیدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، په رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر اغا په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي.
دغه خلک په کار دي چې هغه وسله ولري او هغه د خلکو سره ښه گذشت وکړي، هغه د خلکو سره هغه ښه ابتکار ولري او د خلکو سره ښه گزاره وکړي او خلک په ښه طریقه باندې لارې ته راوبولي او په ډېرو جزئیاتو باندې چې دي هغه د شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف بدنامول وي.
د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناک کړنې نه درلودې ځکه شرایط جنگي وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبالغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو لاري خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرې جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راز کړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لورې وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسله وال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل له دین څخه د طالبانو د افراطي تعریف لامل په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنی خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلی ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنی توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامی
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادا لري او د غراز نور اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیار تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنی واقعیتونو ته په کتو او عملی توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوي د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شاباز شریف چې وړ مورزی لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظمۍ دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شابه شریف هم هغې اسمبلی د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې په کې ماته خړلې و. نوموړي ته د ماته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې و چې د اپریل پر لسمه د شابه شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
74 members have recorded
شابه شریف د پاکستان مستملک رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. لا هغه راورسته یعنی له تیرو 24 کلونو راځي هدی د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شابه شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شابه شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاړیکې تر پوښتنې لاندې راولي. شابه شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شابه شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شابه شریف تر ټولو مهمه خوبی دا ګڼل کیږي چې یو بهترینه منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډیره ښه چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راځي د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي، خو شابه شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لري کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شابه شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لار خپله کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
وسم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید. ستاسو له راستول شو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. وروره دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي. نوم یې دی جاغېدی چې موسسې د حکومتونو دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 15 پورو تم نه دي رسېدلي. دغه زموږ کلی دی 15 کور کلی دی. تقریباً نو خوش بخوری ده ملت غمونه ولی ده ملت خور خور شو دیواز خو طالب نه چې طالب جان کړی دیواز دولت نه چې دولت جان کړی د خلکو ګرد د دولت او طالب ما بین کې ودا خلک هم بارونه پر کېدل او شتل کېدل هم جنگم پر کېدل.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي چې د خبرونه اسدالله لودین چمتو کړی د خپل هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د برتانیا د بهرنۍ چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویپانه خبر شوې لی په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی. دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته ویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو پریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم، خو د لغمان د والی ویان ویل برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکال هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسله وال وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر د دوی د وسله والو لخوا وژل شوي دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پرون پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو. پولیس ویلي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته غازی بام ور واچاوه، بیا چې هر خوا لوګی وشو نو ډزې پیل کړې. بریدګار له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بې پاره راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې و تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. دغه د بریاو پر راز غږیدلې یو د مرکه ورست راځي، خو پایل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغمان د لغمان ولادت نه زنګ وهله د ورور عبد تپکین کې د خونې ټولګي کې د ملکانو کو تر راځي. مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونې لیکل کېږي. د خور مسکینو سګنلې کې بیا چوم لیکي به تنور پښتنه نشته. د مغه شنوم لاس په سلاچ دي ته کوم کو نه راځي. خور مسکین ټول په خولان دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کوم په ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچو خوشحالي جاتي، خلک خپل بچو خارسي جاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د نړۍ خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجره کې کینی ما د لندن او د ډالر هغه سره واغه کې، لندن هم کومکونه کې د شاره مسكين ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کې آیا یو څوک رولي جوایات او څوک چې پښتنه او کې ورور سره واندي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کندار والی سے خبر کوم.
دا کوم مش راځي دا خو په افغانستان کې خو ډېر ډېر انسانان سره او دا خلک دا د رکی شکایت کوي چې دا کوم مش دي دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شوشي دا خلک یې د محمد په دې دایره کې مې تقریبا مساله خدمت کړې دي دا لا درجه ده فار او رسید دا غرض ما خپل حالات څوک وي حریان بولار کې د کندهار ولایت چې یو خاص اپ کورلم ما زدا چې دلېم د مهندرا ټول استاد مرګري د غراو او د خپل مشتابه ناس ذکر او موږ وسا سره مرسته کړې چې هغه کورلم هغه راټول او پدې کې زه د راکېرم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کړ د کندهار وخت مختور لم چیرته شم دا ور نه غره ته ورته دا غل اصلي کرا وستا سره بمبسته خو هغه ما ته اصلي نه راکوي زه دا چې دې بل ما چې حتی چې ما هم خپل حالات او مشر یو طالب ویني خپل به دا وایي چې دا طالب نه دریږي نو زه دا د کندهار دولت ته جو خاصه دا خو هیڅ کوم چې ما حالات دې خپل ان دغه وکي د دې فخ له دلم سبي ته دا قویش کوم علاقه چې ټول اسلامي امارات وساتي علاقه چې افغانستان پر قراره ولري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د المن ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ولی دکتر د المن ولایت مساکلات ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارات د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مو څه غوښته دي کې او ډېرې کمزورې دي. کیفیت یې ډېر کمزورې دي. کار یې کمزورې کې په کورو په داسې څه دا کار کوي. نو دا غمو پیغام دی وسلام او دغه تجارانو او د خړو مشرانو ته جوړ رسیږي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د المن ولایت مساکلات ولسوالی سره خبره در سره کوم. دلته د المن ولایت مساکلات ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ د غوښتنه ده چې دا غوښتل کېرات.
السلام علیکم. زه د المن ولایت مرکز مشکرګا ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې د وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی. اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سرو سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې میاشتې څخه سر ټکي. دا چې څوک معلول یا یو څوک کته شي څه ویل کو دا هغه نو پسند وجهت کې حال ولري. زما د اسلامي امارات ته جدي غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مننه مشورې ته وتیا او هڅه وکړو حقوق یې پر وخت ورسوي.
السلام علیکم. تاسو ته د دې د ولایت زم احمد اکرم فیصل په تماس کې خدای دې وکړي کارت مننن نه درلودې. ما یو بل سړی مرسته سره وکړم زستر شي ډېر ډېر خوش کوم نه والی ما او ستاسو وکړي چې ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره زه د میاشه د پاره په خبرې کې وسم. زه خو ډېر خوشاله یم چې ستاسو زړه واورم. دا ارمان ما درلودې زما یو بل سړی هم چې نن ورځ په کارت کې دا لمر به ته سب کې او ما ته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچو ان شاء الله چې دا نشرات راځي تاسو مننه به خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته. باچا ستا رسمیت نشته. رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته بیله مغرورشته. دی وطن کې څو تر څو د افغانان نور وژل کېږي. نور بس هی جنگ نور دی مشتړي افغانان کړو دی بس دی نور جنگ. هیله کوم چې نور د ازادي راډیو د زما په پیغام نشر کې تر څو د هیوادوالو ته ورسیږي. مننه. تشکر.
السلام علیکم. زاد القدس د کابل کمپنی څخه ستاسو سره اړیکه کیم. وروره طالبانو د امر کراچۍ د ډالري کلو د هغه بدل کې مو یو کار روزګار پیدا کی ته افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کروند لري نه بل شی لري. نو په دې اطلس مسلمان باید خبرې ته ډیر فکر وکړي. او زموږ کراچیانو بیرته راتاغلې ولاسې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې دا وسې.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیان یې مټیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېره زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واړي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، کالته دوه زره واړي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لېږي، داسې ټکټ نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکوروال.
بله ها، السلام علیکم. زه د مبارزم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې زما د طالبانو ورن څخه هېله ده چې زموږ حق راکې ولې زموږ حق زموږ حق دی. تر اوسه د کندهار کومندانی نوې کومندانی د شوز سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي، مستوای غلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې ولې ورور موږ ولې موږ سره ولې دا څه کیږي د کندهار شوز ګرځ په ما بسو کې ناشې دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي، مخبر اعلان باندې کیږي خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داس کیږي. موږ بیا تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ ها کې راکړي دې خپلت نظر یې موږ نه یې زیر کړی.
بلې السلام علیکم. زازی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دا غیله ده چې زموږ حق دی راکې. طالبان وایي وایي زه د خو په پوړنې جنگیږم، د هیڅ د خو په پوړنې نه جنگیږي. دای که د خو په پوړنې جنگیدلې دای به د خو بې عزتي نه کوله. تر اوسه د کندهار کومندانۍ وګوره ټول د ډاکټرانو او انجینرانو دا کده وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجلد د طالبانو تکښینو. تر اوسه دې ته کندهار چې وخت کله ولایت او توای چې پر موږ ماشومان یاري موږ خپل حق غواړو مستمر سره کوي. د کندهار والی یا دیو پاسا بو توای وای راز ما سره دې داسې مجرد ځوانان دي چې تاسو کار به درسم کی او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري. تاسو اطمینان د بیا په سیس نه یاري دغه د خور حق دی موږ دی نه غواړو موږ ټول شزی ما بسونه په شوزو د خپل دی ولې داسې کې موږ سره دی د سم عدالت موږ سره وچلو موږ شزی موږ دی نه غواړو موږ به تاسو ته غني بابا غواړو دی موږ سره کوم شکړی دی.
زه بل نه خبره کوم د مو پیغام د بل مقامات پرې واره کوي یو خدای ته راځي موږ د کیری پاسیب ادارې نه سره کاو پروسه شیخ خپل واده زوبل خپل وکړه په هر واده کې زر زر سکای کیږي د دکانونو دي چې زروا چې جوړوي غاسي دي کار پیروونه ګای ته چې دي په سړک په سره کړی وي پنځه روپۍ د لغوري وي روکا کوچانو پر ریاست کې روپۍ اخته کیږي د پیرو پر ریاست کې اخته کیږي په محکمه کې اخته کیږي په پنځه پنځه سوکا درېم په لور واده هر کومندون صاحب کوي اسرائیل په څول څول نه کوي ورل کیږي زمږ کې په څول څول نه کوي ورل کیږي غشتيږي یو د ټوله هغه خلک په وڅ کاله پر یاریان دي د جوابل خپل وکي و سلام.
بلی السلام علیکم. زه اسماء هیوالیم د کندهار شهر څخه. ما دا هغه طالبانو ورنه څخه دا هله خوښي چې دې بار سمو بند کړل ځینې د مکتبو ته بند کړل مسلمانانو دا د کتي تر وکړي چې نو څه هیواد کې څونه متره ګام کوي تو قوم مخه نیولې وکړي د قوم لا تر وکړي کاروي وځي د بده لار سره وګرځي دا اسمانانه له څه څه بند کړل
او کلکان ممکن هم د مکتب ممکن ولې کوم ګناه تر کوم دی ادم کټول د کوم دی ادم پښول دا هغه نو مخترا ولې نن دا کدا سولې څوک دا غټ زلم دې چې څه مشر کوي دا هیڅ معنا نه لري نو په دې کې څه څه ویل هغه د سفر د څه تخته کوي موږ غنډې کړی.
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر ورسیږي. دا سی د ازادي رادیو ډیر د خلکو په خدمت کې ده. نو سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مرافیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای دی خلکو د نزکو د غصب سو نزکو د خلکو په فکر وکوي د غداوی ورخلاصي کې است د حقدارانو ته حق ورکي است ظالمان په سزا ورسوي است مظلومان په حق ورسوي په لیاز خدای کمی دی پوس کې یې نه سکوله پری دی است دا اوس مسولیت تاسو جوړ سوی دی باید چې وی کې است مسولیت تاسو لغاری ده نور دی خدای په امان کني په ورځ د قیامت باندې تاسو ګریوان وي د موږ بلا سنوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او ستاسو د ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوا وړه بریا هم لري او غواړي لنور سره تجربه شریک کړي مخت خپل پیغام راولېږي.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش مې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00400 22 یولس تلرويست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو 00400 22 یولس تلرويست یو سلو پنځلس.
زما بریا و مرکو پلار کې مو دا ځل د ټکنالوژي د ډګر لې و تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړې دي. سهار د خوندې ل اوم ټول گراهي سه د زده کړو ترڅنګ د کار ذوق درلود ځکه چې کورنۍ له مالی پلوه خو وضعیت کې نه و. کله چې د کابل پوهنتون کمپیوټر ساينس پانځي ته بریالي شو نو د زده کړو ترڅنګ بیا کار ته مخه کړه او د پوهنتون پر مهال د وی پانګې څښتن شو. د پوهنتون تر فراغت وروسته یې د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ جوړه کړه. بیلابیلو خصوصي او دولتي ادارو ته یې خدمات وړاندې کول او شاوخوا 300 کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړه. له هغه مې د وی مرکې په پایل کې وپوښتل چې د بریا راز یې په څه کې دی.
سلامونه تاسو ته لودین صاحب او درنو اوریدونکو ته. ما چون زما یو کلیواله سیمه کې زیږېدلی وم ما تر پنځم ټولګي هلته ښوونځی وویل. زموږ ښوونځی پنځم ټولګي کې وسوځېدو او بیا د کورنۍ غوښتنه لمن دا وه زه مدرسې ته ولاړ سم. زما غوښتنه دا وه زه ښوونځي ته ولاړ سم. نو ښوونځی ما باید په ښار کې ویلی وی یعنې په ولایت کې. نو کورنۍ زما دا راخوښه نه وه. زه راغلم هلته یو دوه ملګري زما وو د هغې په ملاتړ ما هلته ښوونځی شروع کړ. خودی کورنۍ مالی ملاتړ لمه سره نه وو. نو ما مجبور وای هلته لږ وروسته کار کړی وای له یو نیم کال وروسته. نو نیمه ورځ ما کار کول نیمه ورځ به ښوونځي ته تلم. نو لوم ټولګي ما کار کول بیا وروسته زه پسې له دوو درو کلو وروسته کابل ته راغلم. د ښوونځي وروستۍ دوه کلونه مې کابل کې خلاص کړم. نو کابل کې ما کار ورسره کول خو زه به دغه اکثریت سیمپو کې له اوله سیمپه زه ډېری ټولګیو کې زه اول نمره وم. نو په یولسم ټولګي کې ما یو ریاضي کې یو کوچنی فرمولم جوړ کړم. هغه هم زما د ډېرو خلکو پام ما ته راواړول او زه په مالي لحاظ باندې هغه وخت یعنې کوم ملاتړ مې پیدا کړ. بیا وروسته زه د کانکور ازموینې څخه وروسته د کابل پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي ته مې ما خپل یوازنی انتخاب ولته ولاړم. نو ما به درېیم سیمسټر کې یو اپلیکیشن جوړ کړ د لمر په نوم باندې. دا په دولتي ادارو کې د شفافیت لپاره وو او هغه وخت ما ته پخوانی ولسمشر هم جایزه راکړه. دغه وخت ولسمشر غنیم ما ته جایزه راکړه. ډاکټر صاحب عبدالله دغه نو مالي لحاظ باندې ما ډېر قوي ملاتړ ترلاسه کړی. تقریبا هغه وخت ما وطن لکه افغانۍ ما یوازې خپل نغدې پیسې ځان سره درلود سیمه جایزو کې اخیستې وې. نو ما دا پیسې خپل کورنۍ ته نه دي ورکړې بلکې د خپل ځان په رغولو باندې مې لګولې. یعنې خپل ځان ته مې هغه څه ضرورت و امکانات هغه مې اخیستل. تقریبا په پنځم سیمسټر کې ما بل اپلیکیشن جوړ کړ د ټرافیک لپاره. هغه بیا جایزه وګټله د نړیوال بانک جایزه و د مخابراتو جایزه و د ځینو ادارو جایزې وي، نقدي جایزې وي، مالی مسایلو په دې کې ډېر ښه پروګرامونه زما لپاره وو. یو دوه خصوصي پوهنتونونه ما ته دا وویل چې راسه تاسې له موږ سره دلته وړیا زده کړې وکړي. نو ما بیا له درېیم ټولګي وروسته پوهنتون کې ما یو شخصي کمپنۍ سره کار پیل کړ. نو زما چې کله له پوهنتونه زه فارغېدم نو ما کاري تجربه هم درلوده او دوه درې نوآوري مې هم درلودې، نوښتونه مې درلودو. نو له پوهنتون نه وروسته ما هماغه وخته وروسته زه یو خصوصي کمپنۍ سره شریک شوم، اته میاشتې زه هغې سره وم. خو له هغه وروسته بیا تصمیم داسې چې باید زه خپل ځان ته یو بل بزنس پیل کړم. خو وختي مې بله لمه له زه یو بل بزنس کې باید شریک شي له یو بلې کمپنۍ سره. تقریبا ما څلوېښت سره هغې سره شراکت درلود، زه هلته ورسره لاړم تقریبا یو کال پورې، هلته ما هغې سره پاتې شوم. لغه وروسته رالم خپله دغه درک په نوم د سافټویر او د ټکنالوژي کمپنۍ ما لانچ کا. نو اوس لمغه نو تقریبا څلور کال تیریږي. په دې جریان کې تقریبا تر 300 زیات کسانو موږ سره رالو دندې وکړې، نړیوالو د افغانستان ملي ادارو او شخصي خصوصي سکتور ته موږ سرویس ورکو، اپلیکیشنونه مې جوړ کړو، سیسټمونه مې جوړ کړو. نو هغه پایلې ټول له دې و چې ما د خپل ځان ملاتړ په خپله شروع کړ. یعنی هغه له یوه نقطه کوم لامدي چې دغه ریالتوب را پیل شو.
سهار صاحب تاسو وویل چې له اقتصادي اړخه مو له اوله ژوند ښه نه و، ان مو ښوونځی لوسته، ان مو کار کوو، بیا چې کله پوهنتون ته هم راغلی تاسو پوهنتون کې هم درس وایي او کار مو هم کاوه. نو څه بای سوچ تاسو په ټولګي کې اولم را کېدلی او دغه سه نوښتي فکرونه در سره پیدا کېدل؟
لودین صاحب هغه وخت هم چونځوسي په روختون کې شاګرد هم ماته غوښ ډېر تکړه ډاکټران وغیره ته وست افغانستان دغه دیم خو ځینې صاحب دی وخت او دی مارکیټ اړتیاوې نه پوره کوي، ته مجبورې عملي پریکټیکل کار وکړي. نو ما به دې سره په لابراتوار کې هلته معاینات کولو، کار به مې کول، بیولوژیکي چې کوم مثلا زموږ بیولوژي مضامین وو یا نور مضامین وو ما عملاً کارولو. نو ډېر زما لپاره اسانه وو او ډېر پریکټیکل وو، یعنی ما به هر څه ډېر عملي زده کول. نو د ښوونځي ډېری زده کوونکو به هماغه تھیوري زده کول، نو دې پر ذهن کې هم نه پاتېدو. وروسته چې کله زه پوهنتون ته رالم نو زما ټول هڅه دا وه چې 50% وخت مې پوهنتون ته ورکړم، 50% مې عملي کار ته ورکړم. یعنی ما به یې باندې کار سره کول او ډېری سازانو، ډېری مشرانو، ډېری هغه کارپنځونکو سره زما اړیکې وي، هغې به راته ډېر لنډې لارې ښودلې فیصله هغه شارکټونه. نو هغه وخت زه هم په ښوونځي کې ډېر وختي پوه شوم چې د افغانستان دغه د ښوونځي نصاب د وخت اړتیاوې ډېر نه پوره کوي. پوهنتون کې هم پوه شوم چې د افغانستان د پوهنتون نصاب د مارکیټ او د کاري ژوند اړتیاوې نه پوره کوي. نو ما به ډېری وخت عملي کار ته ورکول. نو زما سره یې هم دوه مرستې وکړې، یو خدای مالی لحاظ باندې خپل ځان باندې متکیوم او بل دا اوس زما درسونه عملي ولو. زموږ ډېری ټولګیوال دي تر اخري کال پورې عملاً متاسفانه په ډېری کارونه پوهېدو. اما زه دوم دریم سمستر نو وروسته نور زما سافټویر جوړول، اپلیکیشن نه مې جوړول، له غټو سافټویر انجینرانو سره مې اړیکې وي، له غټو ټیمونو سره کېناستم. نو دغې کلونو حتی تر لسو کلو زیاتو تجربو به ماته دار ښودل چې زه څه وکړم. بیا وروسته هم دا ماته معلومه چې من ډېره ګټه کړې ده، ځکه زه له پوهنتون سره هم لا سره اورونو ډک فارغ سم هم مینه وختونه درلودو. هم تر ټولو مهم دا اوس له اقتصادي اړخه ډیر په کولاړو مینه هغه وخت ما تر ټولو زیو ماسیلو هم تقریبا په اکاونټ کې اتنه لک افغانۍ به ما درلودي. نو دا فکر کوم په افغانستان کې ډیره ماسیلین حتی نیټ سره ماسیلین په کورنۍ یا د کور په غړو باندې دوی وابستوي. نو ما دا ستونزه حل کړې وه، ما ډېرې وخت له کورنۍ سره کله کله مرسته کوله، خو تر ټولو ډېره مې هڅه دا کوله خپل ځان ته ښه امکانات برابر کړم او تر ټولو بهترین لیپټاپ، بهترین کورس او بهترین سفر وکړم. نو دغه ما سره مرسته وکوله چې زه واتر خوا چی د مارکیټ اړتیا وه تر هغې لاخ وروزلم.
بله، او سهر صاحب د کورنۍ تشویق، د کورنۍ هڅول څومره دخیل و ستاسو په دې بریالیتوب او د بریالیتوب په سپړنه کې؟ مو
زما شخصي موضوع کرښتا وایم، واخن زما کورنۍ ما سره ډېر مرستونه کړه، زه ول خبر ته پټه کړم.
سهر صاحب څه بایس ول چې تاسو کمپنۍ جوړه کړئ؟ ځکه کمپنۍ جوړول خو پنګونې ته اړتیا لري او پنګونه په افغانستان کې کابل کې خطر هم لزان سره لري.
زما هغه وخت ملګرو دوستانو لډیر تکړه خلکو سره زما اړیکې وي. هغوی دا راته وویل چې دنده ستا د ژوند اصلي ستونزې نه حل کوي، یعنې دنده ډېر موقت هم ستونزې حل کوي ژوند، نو ما باید کار پنځونه کړې وای په مالي لحاظ، مې خپل ځان باندې دفاع کړی وای. نو هغه وخت ما پیسې هم نه درلودې ډېرې، ما ټول سپما چې کړې وه دغه دوه درو کم ځای ما کار کړی و، ما تقریبا $10,000 درلودو. نو ما ټیم جوړ کړ، ما ښې آیډیاوې درلودې، ما ښې اړیکې درلودې، ما مطبوعاتو کې لاس درلود، نو ما له کارپندونکو او له نورو پانګوالو سره ولیدل او هغوی ماته پیسې راکړې، ما ورباندې کمپنۍ پیل کړه. ما وروسته یو کال کې ما پیسې هم ورکړې او خپله کمپنۍ هم تاسې ولیدل اسې په کابل او ټول افغانستان کې ما مشتریانو ته خدمات ورکول، اپلیکیشنونه ولو. نو هغه انګېزه دا وه زه په مالي لحاظ باندې هم پر پښو ودرېږم، او ډېری هغه ستونزې چې زما پر ژوند کې وې ما ورته هغې ته یو لنډه لاره پیدا کړه. ما دنده مې حل نه بلله او په افغانستان کې نه ده، او رسک تمه په افغانستان کې شته. خو په هر بزنس چې له اوله کاله تیر شو، له اولو دوه کلو تیر شو، نور د کامیابۍ خواته روان ده، ځکه تقریبا 80% بزنسونه تجارتونه په اول دوه درو کلو کې ناکامېږي. نو ستا ټوله هڅه به دا وي د یو بریالي کس په صفت باندې له اول درو کلو یې تیر کړي، نو یو قوي ټیم وساتي، ښې مفکورې وساتي، نوښت کې راوړي، او تر ټولو خپل هغه ستا مشتریان چې دي هماغه خوشحاله وساتي. نو دغه هغه د بزنس څو اړخونه دي. خو تر ټولو زما وړاندیزم نوي ځوانان دا داسې دی دی که راځي نو کار پنځونې ته دې راځي، ځکه پر دنده د اوس یوې سمې پېړۍ ضرورتونه هېڅ نه پوره کوي. یعنې که بل عبارت وایم، تاسو یو کال د دندې په معاش نه موټر اخیستلی شئ، د دوو کلو درو کلو د دندې په معاش نه شئ کور نه شئ اخیستلی، نو دا خو ستاسو په ژوند کې بدلونونه به ډېر سخت دی، ستاسو لوی لوی پرمختګونه کوي. نو زما که څوک غواړي چې فیصله په مالي لحاظ باندې ښه ژوند ولري، کار پنځونه یوازنی حل ده او خطر لري. خو دا خطر یې وروسته ما په نظر داسې خطر نه ده، سړی دي څپ کې وبایلي، حتماً اشتباوې کوي او څه ترې زده کوي. ځوانانو ته مې پیغام دا ده چې ټکنالوژي سره د ځان بلد کي، او د دې وخت هغه اړتیا بلد کي. ښوونځي کې که دې وي، که چېرته پوهنتون کې وي، پوهنتون دې ټول باندې وخت هلته نه ورکوي. ما په نظر که نیمه څلوېښت د وخت دې کل عملي کار ته ورکړي، حتی که اول سیمستر کې، حتی یولسم ټولګي کې وي.
د ټکنالوژۍ د ډګر تکړه افغان ځوان هغه ملک سهار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده: 00422112111115. شمیره بیا وایم: 00422112111115.
صداقت